بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهارنې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بانګش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ونه. ازن ونن د شروع یا چرشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې الا شپړسمې او د 2022 میلادي کال مایلا اتلسمه نیټه سره سمون خوري. زمون په رانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لمړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا به سیاسي تبصره او د لشي شو عنوان دی د کډوالو په وړاندې د اروپا دوه ګونې معیار. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم درته د خیام په اړه ځانګړې پروګرام وړاندې کیږي. لاده ورسته هم بیا درته د آسیا د بدلونو نیز پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته سارانه خبرونه هم سرترسي. parstoday.com/ پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته شي. تاسو پرې درنې او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصره، هندارې پروګرام او داسې نور ډېر جالب مطالب اوریدلې او خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلې شي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سمپام کړی د محل خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. نړیواله ادارې د افغانستان، فلسطین او یمن په اړه مناسب کلچر غوره کړی. جنرال فیض حمید افغانستان ته سفر کړی دی او خغلی سیمنګانی ویل چې لغوه شوې ادارې د اړتیا په بڼه کې بیرته فعالو. اوس هم بشپړ خبرونه. جنرال باقری د تاجکستان لا ولسمشر سره خبرې اترې او کتنه درلودلې ده. ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز جنرال محمد باقری تاجکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د دغه هیواد له ولسمشر ښاغلي امام علي رحمان سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. خاغلی امام علی رحمان په دغه کتنه کې پر دې پټینګار سره چې کلتوري ګډولې تر اوسه هم د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا اساسي زمينه بللې کیږي، ویلي چې یو شانتا تاریخي جړړو او ګډې ژبې دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري، سیاسي، پوځي، دفاعي اړیکو د پراختیا لپاره بې بدیله شرایط رامنځته کړي دي. جنرال باقری هم په دغه کتنه کې په سیمه کې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک موقعیت ته په اشاره سره جوته کړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پوځي اړیکو او تعاملاتو د سوې پراختیا او پیاوړتیا او په مختلفو پوځي زمینو کې د ملګرتیا زیاتی ده. له تاجکستان سره د اسلامي ایران د وسلوال ځواک له مهمو لومړیتوبونو دي. اسلامي ایران همداراز په ایران کې په تاجکستان کې د بې پیلټ الوتکو کارخانه جوړول غواړي. د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د بابل دوه بې پیلټ الوتکې د جوړولو کارخانه د ایران وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د تاجکستان د دفاع وزیر پښتون کې پرانستل شو. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز والي د تل رسونې د ادارې لا راپور سره سم د ایران او تاجکستان ترمنځ د دفاعي او پوځي ملګر اړتیاو د پیاوړتیا په لړ کې د ابابیل دوا د بیپیلټ الوتکو د تولیدي وا کارخانه د ایران د وسلوال ځواکونو د لوی درسیز جنرال باقری او د تاجکستان د دفاع وزیر شیر علی مرزا پښتون کې په دوشنبه کې پرانستل شوې ده. جنرال باقری په دغه دستورو کې د اشاره سره چې ایرانی ساينس پوهانو لا کورنی ظرفیتونو په کارولو سره په ټولو پوځي ډګرونو او په تیرا بیا د پیلټ الوتکو په زمینه کې زیاتې بریاوې درلودلې. ویل چې نن سبا داسې یو ځای ته رسیدلی و چې د کورنی اړتیاو د برابرولو په حخوا ملګرو هیوادونو ته هم د سولې او امنیت د تامینولو په موخه وسلې صادرولی شو. ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په تاجکستان کې د پیپلټ الوتکو د تولید کارخانه جوړیدا د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي ملګرتیا او مهم پړاو بل او زیات اکړه چې په راتلونکي کې به د ایران او تاجکستان ترمنځ پوځي ملګرتیا نوره هم پراخه شي. نړیوالې ادارې د افغانستان، فلسطین او یمن په اړه مناسب کړچار غوره کړي. د اسلام ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د سلواکیا د خارجه وزیر لمرسیال بروکس و سره په کتنه کې ملکیانو ته له توان رسولو او جنگ سره د مخالفت په اړه د اسلام ایران اصولي دریس ته اشاره وکړه. وی ویل چې د افغانستان، فلسطین او یمن په شمول په سیمه کې عادي خلکو، میرمنو او ماشومانو ته د توان رسولو ډېرې سختې پیښې وینو او ضروري ده نړیوال او اروپایي ارګانونه او ادارې مناسب کلچار غوره کړي او په دې زمینه کې زیات پام او توجه وشي. جنرال فیض حمید افغانستان ته سفر کړی دی. د پاکستان د ایسای پخوانی مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید او دغه هیواد ځنې نور امنیتي چارواکي د پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو تعقیبولو لپاره کابل ته سفر کړی. ویل کېږي چې جنرال فیض حمید د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د تعقیبولو لپاره افغانستان ته لاړ دی. د راپورټونو له مخې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد امنیتي چارواکي له تېرې شروع ورځې راهیسې د افغانستان طالبانو په میانځګړیتوب په کابل کې موجود دي. ویل کېږي چې د حقانی ډله په دغو خبرو کې د دواړو لورو ترمنځ د میانځګړي رول لوبوي. د پاکستان حکومت او افغان طالبانو پر رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمنګانی ویلي چې لغوه شوې ادارې د اړتیا په بڼه کې بیرته فعاله وو. د طالبانو د واکمنۍ د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دوی د مشرتابه له لوري د افغانستان د اداري نظام د یو شمېر اداري یونټونو د لغوه کېدو په اړه سپیناوي ورکړې دي. د طالبانو په یو مکتوب کې د بشري حقوقو او د اساسي قانون د تطبیق په څارنې خپلواکه کمیشنونه د مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ملي شورا د مشرانو بولسي جرګې دارالانشاګانې لغوه شوې دي. د طالبانو یو وایند انعام الله سمنګانی په دې اړه د نیوکو په غبرګون کې ویلي چې یادې ادارې غیر فعالې وي او دوی د مالي کال په بودجه کې تخصیص نه درلوده. د نوموړي په وینا یادې ادارې به د اړتیا په بڼه کې بیرته فعال کړو. د طالبانو په یوه رسنۍ شوي مکتوب کې د دوی د رئیس الوزرا د ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په لاسلیک لیکل شوی چې یادې ادارې طالبانو د لوی مشر ملا هبات الله خونزاده په شفهي امر لغوه شوې دي. دا ادارې جوړښتونه په داسې مهال لغوه شوې چې له افغانستانه تازه بهر تتللې د جمهوري نظام د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په ورستیو کې پر طالبانو سختې نیوکې کړې دي. عبدالله طالبان په شمال کې د خلکو په مستندو وژنو تورن کړي او خبرداري ورکړي چې د اوسنیو سیاستونو دوام یې هیواد کورنۍ جګړې ته ورکشوي. زموږ غږ له تهران ناوري. د عمران خان د ساتنې لپاره سخت امنیتی تابعیت غوړه شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه هیواد پخوانی لومړي وزیر عمران خان د ساتنې لپاره سخت امنیتی تابعیت غوړه کړې دي. عمران خان د تیر خالی پورس په یو وینا کې وزال بیا د هغه د تیرور لپاره د دسیسې خبر ورکړې او خو نور جزئیات نو پړه کړې. عمران خان ویلی و چې یو ویډیوی پیغام یې ضبط کړی چې پکې جزئیات بیان شوی دي. عمران خان سونه مخکې د پارلیمان لخوا خپل څوکې لیرې کړی شو. عمران خان په ځنونو په خپل څنګ تکونه کې له امریکا سره د داخلي خائنانو او مخالفانو د ملګرتیا خبره کړی ده. سراج الدین حقانی وایي چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو زیری واوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له سی این این ټلویزیوني چینل سره په یو مرکه کې ویلي چې ډېر ژر به زیری واوري چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته ورځي. د زیاته کړه اوس هم د ابتدایي ښوونځیو زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. د نورو له زده کړو سره هم هیڅوک مخالف نه دي او نه چا ویلي چې نجونې به په پریکنده توګه ښوونځیو ته نه ځي، بلکې ویل شوی چې د نجونو متوسطه ښوونځي تر راتلونکي خبرتیا او د میکانیزم ته جوړېدو پورې ځنډول شوي. پر میکانیزم کار کې د چې د ابتدایي ښوونځیو په شان د لیسې یا متوسطې د دورې زده کوونکي هم ښوونځیو ته لاړ شي. دا د سراج الدین حقانی لومړنۍ ټلویزیوني مرکه بلل کیږي. سراج الدین حقانی چې امریکا او ناټو خپل تر ټولو لوی او خطرناک دښمن باله او دغه پر سر یې جایزه ټاکلې وه، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر ډیره په امنیتي دلایلو خپل مخ نه څرګندو او عکس یې هم نه اخیسته. د سی این این ته د میکانیزم په اړه ویلي چې هغه د نجونو له جامو یا یونیفارم سره تړاو درلوده. تعلیم باید د افغانانو د کلتور او د اسلام د اصولو او احکامو په اساس وي، خو په تکرار یې ویل چې ډېر ژر به دا خبر واوري چې نجونې ښوونځیو ته ځي. په ترکیه کې دوستم د طالب مخالفو مشرانو قربه دی. ورسته له دې چې د طالبانو ځنو مخالفانو وویل کله چې له نورو هیوادونو د طالبانو په وړاندې د ملاتړ غوښتنه کوي، ورته ویل کیږي چې د طالبانو په وړاندې کومه جبهه نه ویني. یو شمېر سیاستوالو فیصله وکړه چې د ترکیې په پلازمینه انکارا کې د جنرال دوستم په کور کې راټول شي. په دې ناسته کې چې د عبدالرشید دوستم په بلنه جوړه شوې ده، عبدالرب رسول سیاف، رحمت الله نبیل، کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، عبدالهادی ارغندوال، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، تادین خان، محمد علم ایزدیار، میر رحمان رحمانی، جمال الدین بدر، اسدالله عمرخیل او احمدی احمد ولی مسعود ګډون لري. د نکاسان په دې غونډه کې آنلاین ګډون کوي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دوی خبرې به څو ورځې دوام وکړي او آیا کومې نتیجې ته به هم ورسیږي او که څنګه. تر دې وړاندې د اتریش په پلازمینه ویانا کې طالبانو د مخالفانو غونډه د اختلاف ښکار شوې وه. د طالبانو اکثره مخالف مشران احمد مسعود چې هڅه کوي د طالبانو له اصلي مخالف مشر په توګه ومنل شي، له مشرتابه سره موافق نه دي. داو د دې محل خبرونه لا پاملرنه مو ایوا دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د کډوالو په وړاندې د اروپا دوه ګونې معیار د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د آسیا د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د اقتصادي او سیاسي کړکیچونو او همدارنګ د روسیې او یوکرین د جنگ په دوام سره د اروپا پولو ته د کډوالو سیلاب دوام لري. په دې زمینه کې د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوالو ټولنو د اروپا لخوا د یوکرینی کډوالو د سملاسي منلو او د نورو ملتونو د کډوالو په وړاندې سختیانو کول د دواګونی معیاري وا نخه وبلله. د افریقایي، فلسطینی، سوریایي، عراقي، یمنی او نورو د لویدیځ آسیا هیوادونو سره د لویدیځو هیوادونو کړچار تل سخت دی او خپلو ټاټوبیو ته د هغو د ستنولو لپاره د تاوتریخوالو له اعمالولو سره یو ځای دی. په دې ډول چې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنرې د ورستیو شمیرونو په اساس ډېر افغانستانی کډوال په تیرو میاشتو کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر اتلو سره د اروپا پولو ته کډوال شوي دي، نه یوازې د دغو هیوادونو لخوا منل شوي نه دي، بلکې یو شمیر چې د اروپا خاورې ته په ورداخلي دا کې بریالي او کیمپونو کې میشت شوي هم دي، لا ډېرو سختو او بدو شرایطو سره مخامخ دي. دا شرایط په داسې حال کې دي چې د روسیې او یوکرین له جنګه د کابو دریو میاشتو په تیریدو سره ډېر یوکرنی کډوال د اروپایي هیوادونو له لوري منل شوي دي. دا نړیوالو شمیرونو په اساس د اروپایي هیوادونو له لوري څه د پاسه 15 میلیونه یوکرینی کډوال منل شوي دي. د اروپا دواګونی کړچارونه په داسې حال کې دي چې دغه هیوادونه له بشري حقوقو د پلویتوب او انسان دوستانه شعارونو په اپوټا په عمل کې له کډوالو سره انساني کړچار نه لري او په هغو کې ډېر د اروپا پولو ته شړل کیږي، او هغه ډېر کسان هم چې په کیمپونو کې له ډېرو کمو امکاناتو برخمن دي له غیر انساني چلند سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د کډوالو چارو عمومي منشي فلیپو ګرانډي د اروپا په پولو کې د کډوالو پر ضد د تاوتریخوالي د زیاتېدا په نسبت خبرداري ورکړ او ویل هغه څه چې د اروپا په پولو کې کیږي له قانوني او اخلاقي نظره د منلو نه دي او باید ودرول شي. اروپایي هیوادونه په داسې حال کې داسې سیاستونه اعمالوي چې په خپل په سلطه غواړو او غالمانه سیاستونو سره د دغو ډېرو نښتو او تاوتریخوالو عامل دي. حتی د یوکرین او روسیې په جنگ کې هم اروپایي هیوادونه د یوکرین له دریځونو په ملاتړ سره دغه جنگ ته لمن وهي. دغه شرایط نه یوازې د کډوالو په موضوع کې لیدل کیږي، بلکې د روسیې او اوکراین په جنگ او د لویدیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې کړکیچونو کې هم د لویدیځ دواګونی معیارونه ډېر ښه لیدل کیدی شي. په حقیقت کې دا هیوادونه د خپلو سیاستونو او ګټو په لړ کې د غالمانه سیاستونو په اعمالولو او لا ټکیو سره په لوبو سره کړکیچونو ته لمن وهي چې نتیجه د دغو هیوادونو د ډیرو خاریزو کډوالیدا او بیکورتوب دی. په حقیقت کې اروپایي هیوادونه اوس د یوکرین په کړکیچ کې لڅیرې پرده اوچته شوې ده، او په دغه سې توکمیزو کړنو سره په عملی توګه د خپل شعار او جالي معیارونو باندې د تایید ټپه وهلې ده. د روسیې د سیاسي مطالعاتو مؤسسې سلاکار سوشینکو وایي چې دغه دواګونی معیار او کلچر هغه معیار نه دی چې د نښتو لاپیل شروع شوی، بلکې په خپل یو ښکارا معیار دی سیستماتیکې ځانګړنې لري. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، مسلمان هغه دی چې للاس او جب بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. مسلمان هغه دی چې للاس او جب بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. عزیزانو، هیلمن یو چې د رسول الله مبارک په دغه حدیث مونږ هم عمل وکړو او نورو ته هم د عمل کولو سپارښتنه وکړو، ځکه چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر حکم په اسلام کې ډیر جوت او ښکاره دی او باید چې پرې عمل وکړو او خپل ژوند رسول الله مبارک په سیرت سره برابر کړو. parstoday.com/پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی، او تاسو د تهران رادیو یو ساته سهرانه خبرونه اورئ.
تاریخ
پانا
عزیزانو نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د می له 13 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو د ایران په کال هندار کې د غوایی 28 نیټه د ایران مشهور دانشمند عارف او شاعر د حکیم عمر خیام د درنخ برز نومول شوی ده. د ایران لوی شاعر او لیکوال طبیب ستور پیژند ریاضی پو او فیلسوف ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری د 15 هجری قمری پیړۍ په ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران په کال هندار کې د غوایی 28 نیټه د ایران مشهور دانشمند عارف او شاعر د حکیم عمر خیام د درنخ ورځ نومول شوی ده. د ایران لوی شاعر او لیکوال طبیب ستور پیژند ریاضی پو او فیلسوف ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری د 15 هجری لمریز پیړۍ په وروستیو او د 16 پیړۍ په لومړیو کې ژوند وکړ. هغه د 1401 نه تر 1443 هجری قمری کلونو کې په نیشابور کې وزیږید. په خپل ژوند کې د خیام ډیره مشهورتیا په حکمت، طب، نجوم او ریاضیاتو کې وه، خو نن هغه په نړۍ کې د خپلې نرمې فلسفې د رباعیاتو له امله پیژندل شوی. د خیام رباعیات نړیوال شهرت لري او د نړۍ په اکثرو ژبو کې ژباړل شوي دي. خیام په ریاضیاتو کې څو مشهور اثار لري چې د جبر و مقابله کتاب پکې تر ټولو مشهور دی. همداراز هغه د ایران د کال هندارې د اصلاح کولو مامور شو او ترویتون یې هم جوړ کړ. رساله در کلیات الموجود، نوروزنامه، رساله در طبیعت او د دغه لوی ایرانی حکیم عالم نور مهم آثار. نه سوه څلور دیرش کاله پخوا د 1510 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 14 نیټه د عربانو یو مشهور فقیه، محدث او مورخ ابن ارزق فاروقی وزیږید. هغه په ځوانۍ کې د فقه، حدیث، لغت او د قرآن کریم تفسیر زده کولو ته مخه کړه، او لکه څنګه چې تاریخ سره یې ډیره دلچسپي درلوده د تاریخ زده کولو او په دې زمینه کې مطالعې ته هم مخه کړه. له بل خوا فاروقي بیلابیلو سیمو ته په ډیرو سفرونو کې له تاریخي حالاتو او د خلکو له بیلابیلو ټولنیزو پرګنو او همداراز له بیلابیلو ټولنو سره بلد شو. دغه ګټوره سفرونه پر هغه او څاره اغیزې وکړې او په حقیقت کې د تاریخ الفاروقي نومي کتاب د زیاتره برخه د دغو سفرونو په وخت د هغه د مشاهداتو او یادداختونو نتیجه ده. ظاهرا د دغه مسلمان مورخ پاتې یوازنی اثر هم دغه کتاب دی، او له دغه کتابه تالیفولو د هغه اصلي انګیزه د 16 هجري قمري پیړۍ تر منځنیو پورې د تیرو وختونو د جغرافیایی او د خلکو له حالاتو د تاریخي، سیاسي او کلتوري راپورونو وړاندې کول وو. دوه سوه اتلس کاله مخکې د 1340 میلادي کال د می د میاشتې په 13 نیټه د فرانسې د سنا غونډې په تصویب سره په دغه هیواد کې ناپلیون بوناپارت امپراتور شو. په دې ترتیب سره د فرانسې د انقلاب کبیر د بریالیتوب څخه 15 کاله وروسته په دغه هیواد کې یو ځل بیا استبدادي نظام حاکم شو. خو پس له 10 کاله د 1414 میلادي کال د اپریل په 11 نیټه کله چې ناپلیون بوناپارت د لویدیځو هیوادونو سره په جنګ کې ماتې وخوړله او تبعید شو، د هغه د حکومت پړاو هم ختم شو. اته څلبیشت کاله پخوا د 1940 میلادي کال د مئی په 13 هند خپل لومړنی اټومي ازموینه د دغه هیواد په لویدیځ کې او د پاکستان له پولې سره نږدې د راجستان په صحرا کې ترسره کړه. په دې ډول هند له امریکا، روس، فرانسې، انګلستان او چین وروسته شپږم هیواد و چې له اټومي قدرته برخمن شو. هند څلور ویشت کاله وروسته د 1990 میلادي کال په مئی میاشت کې 15 نورې اټومي ازموینې ترسره کړې او عملا د اټومي وسلې په جوړولو بریالی شو. په دې ډول هند چې له یوې خوا یې له پاکستان سره د پخوانی دښمني یې درلوده او له بلې خوا یې د لویدیځې اسیا په سیمه کې د یوه قدرت په توګه مطرح دی، خپل سیاسي او پوځي قدرت زیات کړ.
عمر خیام د درنخت ورس درنو محترم اوریدونکو، د ایران په کال هندار کې د غوایی اتویشتمه نیټه د ایران مشهور دانشمند، عارف او شاعر حکیم عمر خیام د درنخت ورځ نومول شوې ده. په دې مناسبت مو یوه وینا برابره کړې چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د ایران لوی شاعر او لیکوال، طبیب، ستور پیژاند، ریاضی پوه او فیلسوف ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوري د 15 هجری شمسی پیړۍ په ورستیو او د 16 پیړۍ په اړومبنیو کې ژوند وکړ. هغه د 1411 نه تر 1440 قمری کلونو کې په نیشابور کې زیږیدلی و. په خپل ژوند کې د خیام ډیره مشهورتیا په حکمت، طب، نجوم او ریاضیاتو کې وه، خو نن هغه په نړۍ کې د خپلې نرمې فلسفې د رباعیاتو له امله پیژندلی شي. د خیام رباعیات نړیوال شهرت لري او د نړۍ په اکثرو ژبو ژباړل شوي دي. سره له دې چې اکثره ایرانیان او د نړۍ خلک هغه د یو شاعر په توګه پیژني، خو په دې کې شک نشته چې هغه په لومړۍ درجه کې یو عالم، حکیم او ریاضی پوه دی، نه شاعر. له همدې امله ده چې یونیسکو د علومو د تاریخ ته متخصصانو په پیروي هغه د منځنیو پیړیو د یو ډیر لوی ریاضی پوه په توګه یاد کړی دی. د هغه زیاتره آثار په عربي ژبه، یعنی په هغه وخت کې د اسلامي نړۍ په علمی ژبه کې دی.
خیام هغه لومړی کس دی چې د لومړی او دوهمې او دریمې درجه په معادلاتو کې منظم علمی تحقیق کړی او د دغو معادلو له ستاینې ډکه طبقه بندي کړې ده. مشهور ایرانی فیلسوف، ریاضی پوه او ستور پیژاند حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم الخیامی چې په خیام مشهور دی، په 1409 هجری قمری کال کې د ایران په نیشابور کې وزیږید. هغه د ملک شاهی د رصد په ترتیب او جلالی تقویم په اصلاح کې ملګرتیا درلودله. خیام په فارسی او تازی ژبو شعرونه او کتابونه لري. که څه هم د خیام علمی او ساینسی مقام د هغه له ادبی مقام اوچت دی او حجت الحق لقب درلودلی، خو شهرت یې زیاتره د رباعیاتو د لیکلو په وجه دی. نړیوال شهرت لري. همدارنګه د خیام رباعیات په اکثرو ژوندیو ژبو ترجمه او ژباړل شوي دي. مناسبه ده خبر شي چې که څه هم ادبیات، ریاضي او نجوم د خیاط د ژوند له ډیرو مهمو اړخونو دي، خو ټول نه دي. خیام په فلسفه او منطق کې هم ډیره مطالعه درلودله او په دې موضوع کې څو رسالې هم لیکلي دي. ډیر د نظر خاوندان خیام په فلسفه کې د ابن سینا پیروکار ګڼي. همداراز په موسیقي کې هم لاس درلوده او پر دې سربېره یې د ایران د تاریخ په اکله نوروز نامه کتاب هم لیکلی. بشری علم او پوهې ته د هغه د ډیرو خدمتونو په وجه په شمسی المریض منظومې کې یوه سیاره او په سپوږمۍ کې یوه کنده د دغه لوی شاعر په نوم هم نومول شوې ده.
خیام پر ادبی ښکلا سربیره ډیر ژور مفاهیم هم لري چې د خیام د فلسفي عقایدو ښودونکي دي. خیام د ایران د نورو ډیرو شاعرانو لکه حافظ او مولانا په اپوټه هڅه کړې ده د خپل نظر وړ مفاهیم په ډیره ساده او صریحه خو په زړه پورې ژبه بیان کړي. همدا خبره سبب شوی چې هغه په نړۍ کې د یو ډیر مشهور فارسی ګویا شاعر په توګه مطرح شي. انګریز شاعر ایډوارډ فیټس جیرالډ په لویدیس کې د هغه په پیژندلو کې ډیر رول لوبولی دی، ځکه چې د خیام رباعیان یې په انګریزي ژبه ژباړلې دي او د هغه د شعرونو له مفاهیمو په استفادې سره په انګریزي کې هم شعرونه ویلي. دې کار په نړۍ کې د هغه شهرت ډیر زیات کړ، ځکه چې د خیام رباعی شعر نه دی بلکې په حقیقت کې د هغه فلسفه، تفکر او عقاید دي. د هغه د رباعیاتو ترجمه په پښتو ژبه کې هم څو شاعرانو کړې ده او پښتانه هم خیام د خپلو رباعیانو لپاره پیژني. البته د هغه منل شوی رباعی تر شپېتو نه اوړي، خو ورپسې ډېر رباعیانې منسوبې دي چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي. د موسیقۍ یو ښکلی فرهنګ چې له دغه مشهور شاعر سره یې غوټه خوړلې د خیام خانی فرهنګ یا دود دی. خیام خانی د ایران په جنوب او بوشهر ولایت کې ډېره دود ده. په حقیقت کې خیام خانی یا د خیام شعر لوستل تش له موسیقۍ سره د شعر د محفلونو او شپو تیرول نه دي، بلکې د حال او اوس وخت د غنیمت ګڼلو او ژوند تیرولو یوه فلسفه ده. د ایران جنوب یوه تانده او خوځنده سیمه ده او په دغه سیمه کې هر ډول موسیقي پیدا کیږي. د دغه سیمې موسیقي هم د پښتو موسیقي په شان تنده او توده ده. په بوشهر کې د خیام خانی سندرې د شعر لوستلو د نورو مواردو په اپوټه له خوښۍ او شادۍ سره یو ځای وي، ځکه چې د خیام له فکر او فلسفې سره اخلي دي. د خیام له نظره دنیا تیریدونکې ده او هر چاته په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره یو لنډ فرصت ورکړی شوی دی، نو ښه دا ده چې دغه فرصت غنیمت وګڼي او وخت په خادۍ او خوشحالۍ سره تیر کړي.
قدرمن اوریدونکو، له یو لړ تحقیقاتو وروسته معلومه شوې ده چې د هغه د وفات تاریخ په 1502 کال کې وو. د هغه قبر هم دا اوس د ایران په نیشابور ښار کې په یو باغ کې چې پکې د امامزاده محروق مزار مبارک هم دی واقع شوی. د هغه ځینو آثار په دا ډول دی: نوروزنامه په فارسي ژبه، د خیام رباعیات، عیون الحکمه، معراجیه رساله، د کلیات د علم رساله، د معنی او وجود د څیړنې رساله، د روزۃ القلوب در کلیات وجود رساله، د صورت او تضاد د ابن سینا د خطبې، د مشکلات او د ایجاب، د طبیعت او ځینې نورو کتابونه چې عمر خیام پکې رساله لیکلي، تقریبا موږ ویلی شو چې هغه په روایاتو کې هم 19 روایانې ترلاسه شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، په پای کې د عمر خیام یو څو روایانو ته ستاسو پام راغواړو. عمر خیام وایي: ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم نقد را غنیمت شماریم. فردا که از این روی زمین درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. خیام وایی چی اوس وقت که جوان کهو، آوشا پا خوشاله وقت تیرهو. حالتا چی پا یو بل روبایی که وایی: چون عهده نمی شود کسی فردارا، حالی خوش دار این دل پرسودارا. مینوش به مهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد مارا. یا په یو بل ځای کې په هر حال کې د خوشاله پاته کېدو خبرې کوي او وایي: خیام اگر زباده مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو استی خوش باش.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د مشهور فارسی ژبې شاعر، فلسفر، طبیب او ریاضی پوه عمر خیام د درنخت د ورځې په مناسبت مو د ځانګړې وینا واوریدله. هیله ده چې ستاسو د پامو خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ.
دای مو مل او ملګری. لویدیز آسیا پا تیرا ونی کی گرانو او قدرمن اوریدون کو، د لویدیز آسیا د تیرا ونی د مهم و پیش و حالاتو د چرنی لونیس پروگرام سره ز فاطمی لخبل مخترم امکار
انیس خرابید سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چه تر پای را سره د ملگرتیا فرصت ولری. دوستانو، په تیرونه کې د اسرایلی پوځیانو په لاس د الجزیره چینل د فلسطینی خبریالې شیرین ابو عاقله شهادت، تهران ته د سوریه د ولسمشر بشار اسد سفر، او همداشان د متحده عرب اماراتو د واکمن مړینه د لویدیځ آسیا ډیرې مهمې پیښې وې چې په دې نننی پروګرام کې جاج راخلو.
اسرائیلی پوځیانو د چهارشنبه په سهار د الجزیرې د چینل یو 50 کلنې فلسطینی خبریالې میرمن شیرین ابو عقیله د جنین کیمپ د پیښو د خبری کوریج په دوران کې شهید کړه، او د القدس فلسطینی ورځپاڼې خبریال علی المسعودی هم زخمی کړ. شیرین ابو عقیله د الجزیرې ډیره پخوانی او مشهوره خبریاله وه چې د سیم په سیاسي چاپیریال کې پیژندل سوې وه. دغې فلسطینی خبریالې په داسې حال کې د اسرائیلي پوځیانو له لورې په ډزو ویشتل سوې چې خبري کوریج یې کاوه او د خپلې دندې په ترسره کولو لګیا وه. دا حالات د سیونیستي رژیم جنایت لا سختوي او د قصدي قتل په چوکاټ کې د څېړنې وړ دی. بل موضوع چې د دغه جنایت امدیواله ثابتوي دا ده چې سیونیستي رژیم له هغې ناکامۍ وروسته چې د 1948 کال د نیواکي ټاټوبې په چوکاټ کې د فلسطینیانو له پرله پسې عملیاتو وروسته یې درلوده، تل د انتقال او غچ په ټکل کې و. سیونیستي ټولنو په غزې کې د حماس د مشر یحیی السنوار د وژلو لپاره د دغه رژیم د نیت خبر ورکړی و. دا سشکاری چې د السنوار د ترول لپایلو د سهنستانو ویره سبب شوه چې هغوی له خپل دغه ګواښه تر شاسي او پر ځای په یو ناڅاپي اقدام کې شیرین ابو عقیله د یو هدف په توګه غوره کړي او په شهادت یې ورسوي. د دغه جنایت په همدېوالي کې بل ټکی د اسرائیلو د پوځ ناوخته اعتراف دی. له دغه جنایته د درو ورځو په تیرېدو سره د سیونیستي رژیم پوځ وویل چې ترسره شوې څېړنې ښودنه کوي چې د دوف دیوان مخفي یونټ یو پوځي د ابو عقیله د شهادت له ځایه له سل نه تر 150 متره فاصله کې مستقر سوی و، او د هغې په لور یې لسکونه ډزې کړې وې. دا په داسې حال کې دي چې سیونیستي چارواکي اول مدعي سوی و چې شیرین ابو عقیله فلسطینیان وژلې ده.
د شیرین ابو عقیله پر خلاف د سیهونستي رژیم جنایت د سیمې او نړۍ په کچه له پراخې غندنې سره مخامخ شوی دی. خپلواکه رسنیو او شنانده ویلي چې دا جنایت د رسندوی ټولنې لپاره په دې اکله د یو خطرناک پیغام او حتی خبرداری لرونکی دی چې هر کس د نیواګر رژیم جنایتونو ته کوریج ورکړي هغه به د پوځیانو د ډزو هدف وګرځي. په همدې لړ کې د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د انقلابي شورا او سیاسي کمیټې غړي اسامه القواسمی ټینګار وکړ چې صهیونیستي دښمن په دې جنایت سره په ټولې نړۍ کې خبریالانو ته دا پیغام ورکړ چې هر څوک او هر کس نړیوالو ته د حقیقت د څرګندولو په لټه کې وي د هغه سزا مرګ دی. د قطر مرستیال خارجه وزیر لولو خاطر هم د الجزیره د خبریالې په شهیدولو کې د صهیونیستي رژیم د جنایت ته په غبرګون کې وویل له اسرائیلو بې قید و شرط ملاتړ باید بند شي. د بشري حقوقو 250 سازمانونه او تنظیمونه هم د یوې ګډې بیانې په خپرولو سره د یادې خبریالې د وژلې په وجه صهیونیستي رژیم ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د میرمن ابو عقیله وژله د فلسطینی خبریالانو پر خلاف د صهیونیستي رژیم اوړومبنی جنایت نه و، او د فلسطین د اطلاع رسونې د وزارت د وینا له مخې په 2000 میلادي کال کې د فلسطین له دوهمې انتفاضې نه تر اوسه پورې 45 خبریالان د صهیونیستي رژیم په لاس شهیدان شوي دي. په دغو کې په هیڅ ډول مواردو کې نړیوالې ټولنې د اسرائیلو له دغو جنایتونو سره مخامخېدنه کې هیڅ عملي اقدام نه دی ترسره کړی. د امریکا د کانګرس مسلمانې او فلسطینی غړې رشیده طلیب د شیرین ابو عقیله د شهادت په غبرګون کې وویل شیرین ابو عقیله د هغه رژیم د پوځیانو په لاس ووژل شوه چې زموږ د هیواد یعنی امریکا له بې قید و شرطه مالي ملاتړه برخوړ دی، او د اقداماتو په وجه ترې پوښتنه هم نه کیږي. دا کوم کسان دي چې د اسرائیلو د توکمپال سیاست او کړنلارې تر څنګ ولاړ دي او ترې حمایت او ملاتړ هم کوي؟ څه وخت به ووایي چې نور بس دی؟
ایزان د سوریه خارجه وزیر بشار الاسد تیرونه تهران تراغی او د اسلامي انقلاب له معظم رهبر او د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره ملاقات وکړ. د ایران او سوریه چارواکو په دغه کتنه کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. دا په سوریه کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ له ختمېدو وروسته تهران ته د سوریه د ولسمشر بشار اسد دوهم سفر و. تهران ته دغه لومړنی سفر د 2019 کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه ترسره سو چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر هغه وخت د بشار اسد په کتنه کې ټینګار وکړ چې ایران او سوریه اړیکې ژورې او ستراتیجیکې دي او د مقاومت د غورځنګ هویت او قدرت په دغو پرله پسې او ستراتیجیکو اړیکو باندې ولاړ دی. د بشار اسد د تیر اونۍ سفر هم د سیمې په رسنیو کې پراخ انعکاس درلودل. الجزیره ټی وی چینل تهران ته د سوریه د ولسمشر د سفر او د اسلامي انقلاب له معظم رهبر او د ایران له ولسمشر سره د کتنې د خبر په انعکاس سره وویل چې د سوریه ولسمشر بشار اسد په دویم ځل تهران ته سفر وکړ او د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو او د سوریه ولسمشر په دغه سفر کې د تهران او دمشق ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. دغه چینل د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له قوله وویل چې سوریه په سیاسي او پوځي ډګرونو کې ستره بریاوې ترلاسه کړې دي او سوریه نن سبا له جنګ مخکې سوریه نه ده، که څه هم هغه وخت خرابیانې نه وې، خو د سوریه احترام او اعتبار نن سبا له پخوا څخه زیات سوی دی او ټول دغه هیواد د یو قدرت په توګه ګوري. کانومې سیونیستي چینل هم وویل چې تهران د سوریه د ولسمشر سفر شودنه کوي چې له ایران سره ملګرتیا او انډیوالي به یې نه یوازې باقی پاتې سي، بلکې قدرت به یې نور هم زیات سي.
د لبنان الاهد خبری سایت د حسن حسن په قلم په یوې شننې کې ولیکل د سوریې حکومت د خپلو بهرنیو اړیکو یو نوی پړاو پیل کړی او د سیمې له ځینو هیوادونو سره د دمشق د اړیکو د ګرمېدو نښې نښانې شته دي. له هغو هیوادونو سره چې د سوریې د جنگ په دوام کې منفي رول درلودلی، په دې پړاو کې له سیهونسټي دښمن سره د اړیکو د ښه کولو کار ګراندی شوی او د سیمې ځینو هیوادونو د تل ابیب د واکمنانو خوشحالولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطیني ولس پر خلاف د سیهونسټي رژیم جنایتونه زیات شوي دي او له بلې خوا د فلسطین مقاومت یوې نوې مرحلې ته رسیدلی دی او ځینو دفاعي عواملو ته یې لاس موندلی چې د پراختیا او پرمختګ وړتیا لري. حسن حسن ټینګار وکړ چې د بشار الاسد سفر خودنه کوي چې د ایران او سوریه یووالی دوام لري او حتی لا پیاوړی هم شي. دا چاره راښیي چې د سوریه په خاورې باندې د اسرائیلو تیری خپلو اهدافو ته په رسېدو کې ناکامه و او نه دي توانېدلی چې د تهران او دمشق په اړیکو باندې چې هره ورځ لا پیاوړی کېږي اغیزه وکړي.
تیره جمعه د متحده عرب امارات واکمن خلیفه بن زاید آل نهیان له اته کلنۍ ناروغۍ وروسته وفات سو. د هغه په مړینې سره د متحده عرب اماراتو عالي فدرال شورا د ابوظبي په المشرف ماڼۍ کې په یوې غونډه کې د خلیفه بن زاید ناسکه ورور او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید د دغه هیواد د نوي مشر په توګه غوره کړ. د اماراتو د چارو وزارت په یوې بیانیه کې په دې اکله وویل د اساسي قانون د 150 اصل له مخې محمد بن زاید آل نهیان د رایو په اتفاق سره د متحده عرب اماراتو د مشر په توګه وټاکل سو او د شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پر ځای کښېناستی. د ابوظبی امارت د پراختیا او د اماراتو د څه باندې 90% تیلو د تولیدولو په وجه د فارس خدیج د جنوبي څنډې د دغه واکمن هیواد او مشر هم باید له ابوظبی څخه وي. محمد بن زاید چې د اماراتو په تر ټولو لوړې څوکۍ کښېناستی په عملي توګه له 2014 کال نه را په دې خوا او د خپل ورور شیخ خلیفه د ناروغۍ په زیاتېدو سره د دغه هیواد د چارو ذمواري په غاړه لرل. محمد بن زاید د 1921 میلادي کال د دسمبر له 2 نیټې څخه د متحده عرب اماراتو د جوړېدو له وخته د دغه هیواد د حکومت دریم مشر دی. هغه په اماراتو کې په ډیرو سیاسي، پارلماني او اقتصادي پوسټونو کې کار کړی دی. شنن یوای چې د اماراتو د ولیعهد د مقام لپاره درې انتخابونه شتون لري: د اماراتو خارجه وزیر عبدالله بن زاید، د اماراتو تر پردې شاته کس تحنون بن زاید چې له محمد بن زاید وروسته د اماراتو د تر ټولو پیاوړي کس په توګه پیژندل کیږي، او همداشان منوسر بن زاید چې مرستیال وزیر اعظم دی. د محمد بن زاید درې سکه وړونه دي چې د ولیعهد څوکۍ ته د رسېدو لپاره له نورو ډېر چانس لري.
عزیزانو، لویدیز آسیا پا تیر اونه دا دغا پروگرام وقتم هم دوم رو نو موجم حاضردم از تاسو له حضور اجازه غوارو.
خدای ممل و ملگره. Thank you.